د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، په دوهم نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې به اسدالله لودین ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بس پنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي و. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنې کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبر پانه کې ویلي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د خزینه کارکونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 15.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 3 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړی او لیکلی دی چې په دې ماشومانو کې 95% وړې نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو د خدمات په 10 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي دي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې محل ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د نجونو پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ار کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3 سایټونو د جوړېدو له لارې په لری پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل لپاره تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکی دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلې د هغې 2 کلنې ماشومې مړی ومونچې د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوي. زلنسکی ویلی د 2023 کال د فبروري له 14 را وروسته پر دې ماشومانو سربېره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي. او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویلي چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سولیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سولیوان د جمعې پر ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارت د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي، نو امریکا به هم همدا کار وکړي. 25 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د 10 جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا د سرګندونې په نورستان کې یوې غونډې ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمیر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یوه یوه جهادي مدرسه جوړوي چې هر یوه به یې د زر زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې 2 کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کیږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړي دي. پوښتنې دا دي چې د دیني یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر راتلونکي څه اغیز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کیږي؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د مسلمان علماو د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین، او د سیاسي چارو، د غراز دینی چارو او کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته خراغلاس وایم. سیدی صاحب اول به بحث تاسو نه پیل کو، تاسو د غوړستی پر مختګونه ساری هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوي ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلمه او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده، خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې حالت تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل ده، یو فورم ده، محل د درس. دا چې موږ د مدرسې نه حتمان باید افراطیت مخلو دا برداشت زمونږ برداشت دی، اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سوء استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت ده، د الله تعالی مونږ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبروت او د قهر انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نه سوء استفاده کی. دا غشان دي چې من باید محتوا ته وګورم چې محتوا د دې درسونو څنګه ده. متاسفانه
بله سیدی صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات ورسره کارول کیږي، تر ډیره په پنچیر کې په اونابه کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات ورسره لیکل شوې دی، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم د تعدی د رشوت د فساد او د تمامو سره جهاد، او یو نو جهاد مصالحانه جهاد دی. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تینه استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکارا کوي چې هغه شی چې تاسو تحت ذهن لري او تاسو لري تینه په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسو ورده. شکر
ډیر مننه سیدی صاحب. کور ودان راځو د خبرونه بل ملمته. پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټډیو ته وصل دی. وزین صاحب ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سیدی صاحب تاسو درنو او د خپل سنوالو ته سلام او وړاندې کوم. تاسو نه مخکې یو مقدمه ته توګه من متقدم خدمت ته غواړم ځوان چې تعلیم تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانان باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو برخه د تعلیم کې مفاد کې فائده، او دا غت دینی شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم هغه بیا، یعنی دا په فرض کې فائده کې مسلمانان باندې، او د حکومت دنده دا ده څنګه چې د دینی زکو او د شرعي زکو دینی نه وایي، ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دینی دي، یعنی اصل او اصل چې د نړۍ ته د وړه شرعي هغه د دیني هغه اسلام کې نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره د شرعي علوم تعلیم لپاره زمينه فراهم کړي، زمينه برابر کړي، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، واجب ده، او په دې موږ د تاریخ اسلامي تمدن کې په اسلامي تمدن کې په مدنیت کې د دیني د شرعي مدارس او د ټول مدرسې وخت د دیني د اصلي او شرعي علوم په مدرسې کې په یو مسلمان دی تدریس کې بلدا ډیر مهم غټ رول وبولي د اسلامي تمدن کې، بلکې په شریعت تمدن کې، په نړیوال تمدن کې. نو دا یو اصل چې باید حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم به څنګه غواړم، او اصلي تعلیم په عموم په عام توګه تعلیم عام کې د لپاره زمينه فراهم. البته د تعلیم کغه مکتبي کغه مدرسې دغه مدارس جوړښت تاسو کې مکتبونو جوړښت هغه دی د ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي، یعنی د ټولنې سمري ټولنې ضرورت دی دغه ضرورت باید وکتل شي، د ټولنې یعنی بس ان ضرورت سنسر سنجي باید شي، یعنی باید دلته پر ځانګړي پلان باید او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم باید عیار شي. نو د دینی مدارسو جوړول پلان سره سم د ټولنې د اړتیاو ضرورتونو سره سم دا یو ښه کار دی چې باید حکومت دا کار وکړي. په افغانستان کې پخوانی حکومت هم دا کار کړی و اوس پورې، اما د دینی مدارسو داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې وي او باید وسلی کې لس مدرسې وي او په هر ولایت کې بیا نور مدارس وي، دا یو د غټ ستونزه را جوړوي. یعنی یو خو دا د اړتیاو ضرورتونو سره برابر نه دی یوه خبره، بل دا چې دا د دولت ډېر غټه بودیجه په دې باندې چې دا دومره خبره، دریمه خبره دا ده چې دا د استادانو په ضرورت نه وړ استادانو په ضرورت نه چې هغه دومره استادان یعنی نشته که زوري اعداد د شمار کوم په ستاسو سره کې تقسیم کې په افغانستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ منګونی سو مثلا زیات او کم، او په هر ولسوالۍ کې مونږ په لس مدرسې ولرو اوس نه یو جوړ کوو، دا غیر خواق په خجات لري. دا تقریبا په دې کې هر مدرسه کې حد اقل زمون 15 استاد وغواړو، د شل زر استادان اوس په کار دي د تدریس وکړي. ولې خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب یې دلته د نظارت خبره ده، دلته دي یعنی د جای خبره ده، د تعمیر خبره ده، د نور د بچو خبره ده، د اداره خبره ده. یعنی دغه چې بيدویه مدرسه مدارس جوړول دا کیدای شي د خلکو دنه خلکو شوق پوره کړي، مثلا ذوق پوره کړي، اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه یوازې دا په دې شکل دا مفید نه دی، بلکې دا ستوري جوړي افغانستان لپاره د خلک روزي څنګه فائدې کې چې هغه د نیمه دارید متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم د کچا ټیټه ده ستاسو صحیح خو د نیمه دارید تعلیم هم نو دغه نم چې دا اکثرا د نیمه دارید کې کاغذان فارقې کې متاسفانه هغه سواد نه لري، یعنې چې پښتو فارسی باندې نشي لیکلی، عربي باندې خبره نشي کولای، نشي لیکلی. یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان هو سره نه اداره کنټرول ور سره نه ضرورت پر اساس نه دا په تورنه کې یو داسې شاید داسې کسان فارغ کی چې هغه نه سواد ولري، نه دین باندې پوهیږي، نه دنیا باندې پوهیږي، نه خپل ټولنې لپاره دی وسی څه په توګه دی ورنه کیږي، او دا افغانستان لپاره بڑا تعلیم تربیت دعوت اصول جہاد دی جہاد نے خبر مسلح گئی مدرسہ مدرسے طالب طالب اور اگر صلاح حمل کی تو مدرسے کے مدعا کو تعلیم سر مخالفت دا نصاب تاریخی دسنے دی شوی چھ تاسی مسجد او مدرسہ اگر چغل جماعت وزان زنگڑے غل دی اگر اگر نہ عسکری قشلت سے جوڑ کے اول دخل کو تلاش کو توپک ور کے دا دی تعلیم دے اہداف سر اشنا لگی اول خبر اخری خبر میں دار چھ فشرعی لازم دا غلط دا دغه قران کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين ده هر دلنا یو طائفه سو کسان طائفه یو نه دونه نیولې تدریس سلور کسان پورې دغه طائفه ده چې هر دلونه سو کسان هغه د تفقه په دین د دین د دکتور لپاره دوی د ځانګړي کې مختص کې مدان پر کې فائدہ نو دا په شرعي لازم درست دي تر د ټول خلک کې د خلک اکثریت یا د خلک یو ډیر مهمه برخه تاسو څوک دې نیمه درته تاسو طالب لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کېږي د مسالې ماتل کېږي باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتنو کې او دا اشتباه باید افغانستان کې باید دی ونه کې.
وزیر صاحب زه دا پوښتنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ لید کې وکتل شي د طالبانو جهانبینی کې وکتل شي دوی نظر خوانځوي ته پر مدرسو ډیر باور لري ډیر حساب پکې ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي تر ډیره له حقاني مدرسې نه یا له حقاني دارالعلوم نه دوی فارغ شوي دي. څه فکر کوي د مدرسو او خوانځوي ترمنځ توازن مراعتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته؟ ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري اړتیا لري چې غړی په دینی برخه کې ورسیږي خو هم دغه سي عصري علوم ته تبابات هم اړتیا ده، اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی بلکې برعکس د عصري علوم لمن هم تنګ کړی دي او جونې له دغه تعلیمه به برخه کړی
ګوره دا مشکل مخ نه وځي موجود په سوال 2014 کې د معرفت اتفاق او څنګه خبره ده بیان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا له کال مخکې په افغانستان کې په هغه وخت افغانستان کې تقریبا تر 1300 پورې د دارالعلومونو مدرسې د حکومت راجستر وو تر څو چې معرفت
داغه نور وزارت اوقاف سره باندې څه زدګونه مدرسې راځي وزارت اوقاف سره اوقاف حاجه اوقاف سره باندې ډول داغه ورسته بیا دی هغه دی 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 هغه ورسته بیا تقریبا بیا نظر دینی مدارس هغه مناسب شوی دینی مدارس په افغانستان کې شتون درلوده په لاسو کالو کې تاسو تاسې دا نورم ځای شوی دی هغه وخت هم دا بیرونی وو غیر معقول وو ناسنجیده وو یعنی اوس هم که دغه ځای دا پراخ حساب نه حتی دا تاثیر ګرځي په اصلي تعلیم کې یعنی دا اصلی تعلیم هغه فلسکیږي که بودیجه د افغانستان غریب هیواد دی فقیر هیواد دی مونږ په خپل دی عادي مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولی د نوي مدارس داسې جوړول په دې شکل په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی نه په شریعي لحاظ نه په اجتماعي لحاظ نه په علمي لحاظ دا د افغانستان یعنی دا ډېر بلها مشکلات ټولنیز مشکلات اجتماعي هغه مشکلات دی چې یو داسې خلک پاتې دی چې هغه نوې دلته کاري نه کوم قسم نه دی نه کوم هیڅ لري یعنی هغه یعنی نه به نه درست باشوادي نه په دین باندې پوهېږي نه په دنیا باندې پوهېږي نه نه سواد لري دغه څه دا یعنی دا ډېر دا پلان باید دا کتنه باندې وشي او باید وزارت حکومت په دې اکل مسولانه چلند وکړي
کور ودان سلامات اوسې وزین سره
دینی تعلیم د خلکو حق دی حکومت دا دند ده او وظیفه ده مسولیت ته چې د پلان سره سم او بیا سره سم متوازن او 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 درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کی باید
او کور ودان سلامات اوسې سیدی سب څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبی دغه مدرسو د جوړولو لاره که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې سو استفاده شوی دی د مدرسې له چوکاټه یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمی مرکز نه تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي هغه کسان د دوی په لیکو کې جنگیدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو څه فکر کوي اوس طالبان چې واک ته رسیدلي او په ظاهر له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لویه کچه باندې جګړې هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي اوس دوی څه اهداف غواړي چې د دینی مدرسو لاره تر لاسه کړي
مننه کار اهل تسپارل وجیب ده د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف دی په یو لار کې په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه موارده کې په مصرف ورسي چې ټولنه ورته اړتیا لري د طالبانو حاکمیت به د فکتو په قدرت رسیدلې دی چې رسیدلې دی اما د یور د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت ده او مشروعیت ته تعهد هم نه لري دا کار چې د ټولنې اوایت په ډیره اندازه په یو برخه کې مصرف شي چې داغه تعزیا نشته دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي دا چې د مدرسې په نامو سو استفاده کیږي او تاسو تصور مالک الکل زیان ځانګړي او د اجرایه بخش مسؤل غیر مسؤلانه د قانون او د ټولنې د اړتیا او نفرت تقسیمات کوي دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بل څه نشي قابلیدل په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه تغیر نمونه فرق کوي اما محتوا یې باید یو شی وي اما اصطلاحي معنا یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس پاس کې بلڅو پاس کې زه د یو مدرسې فارغ یم تر نه هم سم په فورې مو تمام علوم ولوستل بیا مو استقامت ورک د قضا مسلک ته او د استاذي او د معلمي مسلک ته د پیداګوژي مسلک ته همدارنګه په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل تمام مضامین لوستل او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه موږ څه شی غواړو په مدرنو ټولنو کې یو شاګرد د څلورو مسلکونو د لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړي شي اما په افغانستان کې څه کیږي دا چې وزیر یا مسئول دسته اول ځان مالک الکل غنی او په داسې رقم باندې د عام ملکیت زیا کوي، دا نه اسلامي دی، نه دولتداری دی، نه مشروع ده، نه قانوني دی، د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي. زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي، غیر انساني او د دولتداري د اصول
بهر کار دي. بله، یو انتقاد دا دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زده کړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخوانی حکومت شپږ تر اوو لکو که د پنځو لکو شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما که بیا هم تاسو وګورئ له دې وروستۍ ګمارنو هم داسې معلومیږي چې اکثره کلیدي وزارتونه دي، که معینیتونه دي، که هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا که د طالبانو هر مقررې تاسو وګورئ، هلته له مقرر شوي کس سره به حتمن د ملا او مولوي مختاړی وي یا به دغه صفت ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانانو ترمنځ زیات د ارزښت ور دی د لپاره وی چې ځوانان به هڅه کوي چې کوو غواړي چې یو مصروفیت پیدا کړي نو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتداري له سره خبر نه دي. د کډری سیاست په مورد کې بحث وګده او اوسنی حاکمیتونو کې معقولو حاکمیتونو کې دولتي پوستونه په سیاسي پوستو او په مسلکي پوستو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوستونه د انتخاباتو او د سیاسي وضع په نتیجه کې هغه حزب، هغه ګوند، هغه ټولنې، هغه فرقې یا هغه جانب ته ورکول کېږي چې د ملت اکثریت ی شاته ولاری او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې اوازنه معیار ټاکنی دي، هغه ټاکنی چې طالب ادعا لري چې شل کلمات دا ملت ګوډی را کړی ده، د ملت نګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسي افراد وګڼي او ملابودن افتخار دی دي کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سرپرست وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دي، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی، هغه دا چې هلته ټاکنې شوي دي، هلته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا کیا وزیر ملا همی دا د افتخار خبر ده، اما داسې پوستونه دي چې هغه کې مسلک پکار دی. وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار ته، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري که ملایي مولوي د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته دی. اما په مسلکي پوستونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنی کورس د ترافیک ولولي، هغه بیا د یو وطن د یو ولایت ترافیک تنظیم کی لسره په دولتداری خبر نه دي.
بله،
کومه مشکلات ولري ولري چې لري وګد مها د وطن ته سخت مشکلات راوړي، د وطن ته سخت ناخواله راوړي، او نته نه چې طالب خپل ځان په دې کې خراب کی چې دا د انتخاب د وطن ته بس پرې سره
جنونه ورسته. سلامات اوسه سیدی صاحب، راځي دغه دغه پلانونو احتمالي ستونزې تاسو په ګوته کړلې. ښاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د ارتیا نه پرته تر سره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم داسې کوم پلان نشته چې طالبان بیا وکول سي دغه مدرسې وڅاري، او دا ویره هم ښکارا شو چې ممکن له دغه فورمونو نه سوء استفاده وشي او ممکن د غلطه د افراطیت لپاره هم لزبانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین صاحب، راځي چې لږ په حلارو تام شو، بس هم رورو راټولو څه کول په کار دي. طالبان ممکن دا ارتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پرې خو باندې خبر نه دي. طالبان ممکن دا ارتیا هیڅ کړی وي چې ځوانانو ته مثلا دینی زده کړې ورکي، دا ارتیا به هم وی خو کله ناکله د ارتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینی زده کړو د دودولو ارتیا پوره کړي او هم د افراطیت مخه ونیسي، هم عصري علوم ته کار وکړي، عصري علوم پراخه کړي؟ فکر کوي حل لارې پسې کې د طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم ترې راضي شي او دغه راز د افراطیت مخه هم ونیول سي، ځوانان په نورو لارو سر نشي؟
ګورې د طالبان د پرده په کار ده چې دغه فرصت نه پیسې پاتې سره چې افغانستان کې موجوده نشته، داخلي جګړه نشته، د افغان وینه د افغان او مسلمان په لاس مته دي، نسبي امنیت په فزیکي امنیت تامین دی. باید طالبان د دې استجالي غیر پلاني او پراګنده او چې په پرد پرمانون او کډونو بعد لاس واخلي او دولتداري خو تلل شي. دوی باید دولت جوړ کړي، هیواد ته قانون، اساسي قانون باید دوی تدوین کړي، اساسي قانون باید ولري، کمیشن ته ټاکل شي چې هغه صلاحیت کمیشن د متخصصینو کمیشن د افغانستان د ټولو قشرونو د خلک د وګړو مسل کمیشن هغوی د هیواد لپاره اساسي قانون تصویب کړي، دا خاکه دی بیا تصویب شي د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یاد ستنه په ترڅ کې تصویب شي، افغانستان د اساسي قانون ولري، د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي، دولت ارکان رامنځته شي، د دولت عدالت اساسي قانون کې تعلیمي سیاست، تحصیلي سیاست، اجتماعي سیاست، اقتصادي د بهرنی داخلي په ټول کې د اساسي کرخه په اساسي قانون کې مشخص مدونی د هغه سره سم هو د اساسي قانون سره حکومت باید جوړ شي. حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا غفلانه نه دي چې ټول د فارا په 10 کالو د فارا هغه نور موضوع پلان مهاس او مال پلانونه دغه پلان کې د هوات پر اختیار د فارا د پرمختګ د فارا انشافي پلانونه په هغه د تعلیم په اکله چې هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه مکتب کې مدرسې چې د علي تحصیلات ورو دغه هغه د فارا به په پلان باید موجود دي. د افغانستان د ضرورت سره سم د دنیا د تجارت سره سم د افغانستان د علم د علومو ته پرمختګ سره سم او د هواد د ارتیاو سره سم انته باید متوازن پلان جوړ شي. د پلان پر بنسټ بیا مکتبونه جوړې دي شي، مکتبې هم جوړې دي شي، دغه تعلیم مدرسو جوړول دا تعلیم په عامه توګه د خلکو حق دی، حکومت د وظیفه ده چې خلکو لپاره د ټول زده کړو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول ورته د دیني برابر کې. البته دا وایم چې په اسلام کې موږ دینی او غیر تعلیم نه لرو، هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباحي هغه شرعي دي، غیر شرعي دواړه اصلي دي، دواړه دیني تعلیم دي. یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته چې سیکولاریزم اساس چې دا دینی دی او دا غیر دینی، په اسلام کې نشته. کوم حساب هم وایو یا ریاضي وایو، کیمیا، فزیک، ادبیات، تفسیر، حدیث، دا ټول دینی تعلیم دي. موږ د خدای د ذات لپاره کوو، هغه د لپاره
موږ وزیر صاحب ډیر مننه د بحث وخت
مشکل حل دی
او سلامات سی بحث لک پات دی. فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک، سیدی صاحب د پای خبرې مو اورو، څو شي چې طالبان دواړو ذکر لپاره کار وکي، اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري، که څه هم خاغلی وزین واضح کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالی د تعلیم نشته.
مننه چې تکرار نه کوم. زما غوښتنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده، هغه دا ده چې د تشي باندې چې باور لدی په مبارک. زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي. زه ورته وایم اول ځان مشروع کړئ چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شئ، بیا که تشپږم سم په بوري مکتب تړئ، که تمام مدارس جوړوئ، که هڅه کوئ، بل هغه وکړئ. دولتي وسایلو نه استفاده حق نه لري،
بله،
تر هغه پورې چې تاسو مشروع شوي ناستئ. دوی نه مشروعیت ته اعتراف کوي، نه تعهد لري او نه په باور لري.
کوروسته
خبره دا ده چې اجرایی ارګان مشر، وزیر، والی، رئیس قانون منم نه ده،
بله،
دوی د هغه شیانو د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې ټول.
کوروډان سیدی صاحب ډیر مننه، سلامات سي
دولت
داجل سره خبر نه دي. سلامات سيدي صاحب، د دې اونۍ بحث همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل ملمنو د مسلمان علماء او د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي دینی چارو لپاره کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی سب څخه ډیره مننه.